در با معذرت همکارم قسیم سلیمان در استودیو است با یک برنامه دیگر به زبان پشتو. قسیم جان خوش آمدید.
بله ډیر زړه مننه کوم فریبا جان وایدی تاسو ستړي مسی ازادي رادیو ته تاسو غواړی سات مابشین دوی بجې سولې ته بلې خبرونه وخت ورسېده چې تر درو بجو پرې به دوام وکي. په دې خبرونه کې د تخنیک په چارو کې سره رامین کاکړ همکاري کوي. په خبرونه کې د شورا د مراسم ترڅنګ د افغانستان په ارتباط پر نور مسایل باندې هم راپورونه لرو. د نن ورځې بل مهم راپور مده دی چې د افغانستان جمهور ریاست وایي سوله بلا غډلو سره کوي چې د افغانستان د حکومت شرایط ومني. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوی اونیز خبرونې حقیقت صدای او تاندې څنګه هم استا خودم کړی خبرونه لرو. په سیمه نړۍ کې مهم خبرونه دادی چې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې نن د شیعه مسلمانانو پر مذهبي مراسمو برید شوی دی. د غرض د پاتریشا په نوم طوفان نن د مکسیکو لویدیسته د رسیدو څو ساعت وروسته کمزوري شوی دی خو ګواښونه لا پر ځای پاتې دي. د هرڅه لږ وروسته لمړی کورونی خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی به وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهوریت ریاست وې د سولې خبرې مختبی خو هیڅ کله هغه ډلې نه پریږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د هلمند سیمې چارواکي وایي تیر ماښام د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قومندان او شپاړس کسان وژل شوي او د دفاع وزارت وایي که پاکستاني او افغان طالبان سره یو ځای هم شي دوی په اړه اندېښمن نه دي. پوره خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د سولې خبرې مخته بیایي خو هیڅ کله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پریږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان ظفر هاشمي د خبرې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان نشي کولای چې طالبان هم سولې ته کینوي او هم یې له منځه یوسي.
ما همواره دروازه صلح به یک دولت مسئول و دولتی که
دوی مونږ تل د سولې دروازه دی او مسئول دولت په توګه خلاصي پرې خې دي. خود هغه ډلو پر ضد پوځي اقدام کوي چې له افغانستان څخه بهر د افغانانو پر ضد د جنگ اعلان کوي. نواز شریف په واشنگتن کې ویلي و کله یې خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابروي لبلې خو نشي کولای چې طالبان هم سولې ته چمتو کړي او هم یې له منځه یوسي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر ماښام د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قومندان او شپاړس کسان وژل شوي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو پوځیانو د ملا منصور په نوم دا قومندان او شپاړس کسان د نادالي ولسوالۍ په لوی مانده سیمه کې وژلي دي. ښاغلي ځواک په خبره د لښکرګاه په باباجي باندې هم بمباري شوي چې او ډیرو سیمو کې طالبان په شا تمبول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستانی او افغان طالبان سره یو ځای هم شي دوی په اړه اندېښنه نه لري. دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې افغاني او پاکستانی طالبان لیوی سرچینې تمویلیږي خو یو ځای کېدل به یې هم کومه نتیجه ورنکړي. د خبرې وروسته له هغه کېږي چې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅې پیل کړي چې سیمه ایزو پولیسو ته مسلکي قومندانان ونیسي. دغه وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي ازادي راډیو ته ویل چې دا پروسه درې میاشتې مخکې پیل شوې او هڅې کیږي چې د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې مسلکي کسان د سیمه ایزو پولیسو د قومندانانو په توګه وګمارل شي. د سیمه ایزو پولیسو د تنظیم په اړه ولسمشر په دې وروستیو کې یو فرمان ورکړی او ویلي دي چې تر شپږو میاشتو باید مسلکي کسان د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې د قومندانانو په توګه وګمارل شي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي مونو نن خپل اورستۍ یورزینه لوبه پیل کړی ده. دا لوبه د افغانستان او زیمبابوی د 15 یورزینه لوبه اورستۍ ده چې هر ټیم په ګټلو سره اتلولي هم ترلاسه کوي. دغه لوبه شاوخوا 2 ساعت مخکې پیل شوې ده چې لومړی زیمبابوی ټاس ګټلی او د بالینګ فیصله یې کړی ده. تر اوسه پورې افغان لوبغاړو په 3 درشاورونو کې 155 منډې کړي او 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. همدارس د افغانستان 2 لوبغاړو نیمه سلیزی هم پوره کړی او یو لوبغاړی لا هم خپل سکور زیاتوي. محمد نبی اوس مهال په 350 منډو او ازغرستان ایکزای په 10 منډو په میدان کې دي. لدی مخکې افغانستان او زیمبابوې څلور ورځې لوبې کړي چې په دوو کې افغان ټیم بریا خپل کړی او د دوو بریاي زیمبابوې تپري خيده. د افغانستان خبرونه هم دومره د سیمه او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورستا فریبا ظاهر در اوروي.
د د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې نن د شیعه مسلمانانو پر مذهبي مراسمو بمی بریت سوي چې د پولیسو په خبر لښته لږ یو کس پک شو ځل سوي او اتیا تنه نور ټپیاندي. دا پیښه په هغه شهر کې د شیعه اقلیت په یوه عمده سیمه کې چې حسیني دالان نومیږي سوي ده، چیرې چې تر شل زره ډېر کسان د محرم د لسمې نیټې یا عاشورا مذهبي مراسمو ترسره کولو لپاره راټول سوي وو. په ټلویزیون کې تر چاودنې وروسته وضعیت ښودل سوی چې خلک له بیرغونو سره په تیښته کې دي او دغه راز امبولانسونه د ټپیانو د انتقال لپاره سیمې ته رسېدلي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پولیسو دوه تنه مشکوک کسان د پیښې له سیمې څخه نیولي دي. پولیس وایي دغو مراسمو ته لږ تر لږه 15 بمونه غورځول سوي دي چې درې یې وچاودل او دوه نور شنډ کړای سوه. ورته پیښه پرون په پاکستان کې هم سوې وه. د پاکستان پولیس وایي چې په جای کبابات ښار کې د محرم په مناسبت شیعهګانو د مراسمو پر مهال په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د هغې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. څه باندې سلو هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو په وړاندې دریدلی دي چې د ډله ییزو جنایاتو په ګډون پر ځینو مسایلو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل ویټو واک څخه کار ونخلي. د دې کار هدف د هغه پټه په ولاړ حالت له منځه وړلو لپاره دی چې د سوریې په برخه کې د امنیت شورا کړنې تر ولیدي. په دې موضوع کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د امنیت شورا د بندیزونو پریکړه د روسیې او چین لخوا ویټو سوې ده. په دې اقدام سره پر هیوادونو ژغ سوی چې د هغو ژمنو په پوره کولو کې کار وکړي چې د نسل وژنې، جنګي جرایمو او د بشر ضد جنایاتو د مخنیوي لپاره یې کړی وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د سوریې د کړکیچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 10 نیټه جوړه کړي. د څرګندونې له خپل روسي، ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تیر ورځ په ویانا کې خبریالانو ته ویل دوی زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي، موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسېږي. بلورته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه سي. د پاتریشا په نوم طوفان نن د مکسیکو لویدیز ته تر رسیدو 2 ساعته وروسته کمزوري سوی دی. ویل کېږي دغه طوفان له ځنه سره سخت بادونه او بارانونه درلودل، خو ظاهرا ډېره ورانی نه ده سوی. دغه طوفان چې تر اوسه یې ساری نه دی ثبت سوی، تېره ورځ دغې سیمې ته رسېدلی دی. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د شدت له کمېدو سره سره لا هم پاتریشا د یوه قوي طوفان په بڼه پاته دی. د مکسیکو ولسمشر انډریک پینانیتو پر خلکو غږ کړی چې په خپلو کورونو کې پاتې سي او ډاډ یې ورکړی چې امنیتي ځواکونه به د دوی د کورونو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د مکسیکو حکومت خبرداری ورکړی چې شایي په کولیما ایالت کې د آتشفشان ایرې او نور مواد له دغو بارانونو سره یو ځای سي او یو ډول د سمټو په بڼه د اوبلونو خټو سیلونه راسي. د امریکا د طوفان سنجونې ملي اداره وایي پاتریشا په ساحلي برخو کې تر ډېره داسې سیمې ځپلې چې ډېر خلک پکې میشت نه دي. دغه طوفاني بادونو شدت په ساعت کې 215 کیلومتره اټکا سوی او قدرت دومره دی چې تر دې وړاندې په امریکا کې ساری نه درلود. سرګونه سیمه ایز اوسیدونکي او سیلانیان له سیمې ایستل سوي او هوایي ډګرونه تړل سوي دي. او د روسیې د انټرنیټ کنټرولونکي د ټویټر له کمپنۍ څخه پوښتنه چې پر دغې ټولنیزې شبکې د ټویټر کمپنۍ د یو چارواکي هغه انتقاد چې په روسي مشرانو یې کړی، آیا د دغې کمپنۍ رسمي نظر دی که څنګه؟ الکسی شلستونکو پرون ظاهرا په قهرجنه لهجه د یوې محکمې پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د حکومت د یوه مخالف مشر الکسی نافالنی پر وړاندې سوې وه. شلستونکو پر ټویټر پاڼې لیکلي وو چې د ولسمشر پوتین په ګډون د روسیې مشران بې پروا غلي دي او نن یا سبا به سزا وویني. د خبرونو پای.
دا او د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼې هم موندلی سي. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کې پته ده او وړاندې په خبرونه کې. په روانه خبرونه کې به په دې اړه درته معلومات درکړو چې نن د عاشورا مراسم د کابل په بیلابیلو سیمو کې ترسره شول چې پکې حکومتي چارواکو هم ګډون کړی وو او دغو چارواکو څرګندونې هم درلودلې.
ملت افغانستان امروز از همه کده زیاتر به ایثار، فداکاری و وحدت فکر عمل ضرورت.
د دې ترڅنګ د افغانستان د چارو اړوند راپورونه کې دا هم لرو چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي سولې ته آماده دی خو که مخالفان د حکومت شرایط ومني. په داسې حال کې چې افغان او پاکستاني طالبانو د یو ګډ ائتلاف د جوړېدو خبره کړې، د افغانستان حکومت وایي دا کار به د افغانستان پر رواني جګړې ډېر تاثیر ونه کړي.
خو هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري په یو نامه باندې په بل نامه باندې، نو دا نوې خبره نه ده.
په دې خبرونه کې له کونړ، نورستان او دغه راز هرات ولایتونو څخه هم درته راپورونه لرو. د خبرونه په دوامه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه دي. لومړی حقیقت څه دی او په دوامه برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ یو نیس پروګرام هم شته.
تر اوسه به مو په ژوند کې څو ځله وینه اهدا کړی وي، که چاته مو وینه نه ده ورکړې نو ولې ډارېږئ؟
او پر درو بجو تر خبرونه وروسته تر شنه آسمان لاندې ژوندۍ پروګرام هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 12.6 نوي څپو خبرونه لري. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له بل هر وخت ډېر قرباني د فکر یووالي او عمل ته اړتیا لري. ښاغلی غنی او د افغان حکومت لوړ پوړو نورو چارواکو نن د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی و چې په خپلو ویناوو کې د خلکو په اتحاد او د امنیتي ځواکونو څخه د دوی په ملاتړ ټینګار وکړ. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې حکومت له ګڼو توطیو سره مخ دی او دښمن غواړي چې له هر موقف افغان ملت او حکومت کمزورې کړي. زموږ همکار یوسف خان ځدران دغه مراسم ته ورغلی او په دې اړه په همدا شېبه راسره په سټوډیو کې د معلومات راکوي. مهرباني ځدران.
بلې سلام علیکم. لکه تاسو چې ویل، نن د عاشورا ورځ ده، د محرم د میاشتې لسمه ده، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي. په تیره بیا په مرکز کابل کې تر ټولو ډیر مراسم د دې لپاره نیول شوي او په بیلابیلو جماعت خانو او بیلابیلو تکیه خانو کې دا مراسم جوړ شوي. د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو هم په دې کې ګډون کړی و چې د غیل جملې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل لویدیځ طرف د لمان سیمې و جماعت ته تللی و. په همدې ډول د حکومت اجرایي رئیس او د کابینې غړي دې طرف ته تللي و. د افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افراطیت، تشدد او بیګناه وژنې له کومو سره چې اوس مهال افغانستان مخ دی، د اسلام مبارک دین تر ټولو لوی دښمن دی. د په ټوله کې په د خلکو په اتحاد او اتفاق ټینګار وکړ. نوموړي چې نن د شمې په ورځ د لسم محرم او ازاداری لپاره په جوړو شوو مراسمو کې د کابل لویدیز یوه جامع جومات کې خبرې کولې، وویل چې د تروریزم له امله هر ورځ د مسلمانانو وینې بهیږي او افغانستان بیا تر ټولو ډیر د دې پدیدې قرباني هیواد دی. نوموړی وایي چې هیواد یې له بدو شرایطو سره مخ دی، خو حکومت احساس لري او په دې برخه کې تر ټولو ډیر د فکر او عمل یووالي ته اړتیا ده.
ما تنها مملکت نیستیم که در شرایط دشوار تاریخ قرار داشته باشیم، اما فرق بین ممالکی که حس ایثار و فداکاری دارن بر هدف و اونایی که حس ایثار ندارن چیست؟ ممالکی که حس ایثار و فداکاری دارن به هدف میرسن، ممالکی که اتحاد نظر و عمل نداشته باشن و فداکاری نداشته باشن ناکام میمان. و ملت افغانستان امروز از همه کد زیادتر به ایثار، فداکاری و وحدت فکر عمل ضرورت داره.
ښاغلی غنی وویل چې د داسې یو حرکت هرکلی کوي چې ټول قومونه یو د بل په څنګ کې ودرېږي او اوسني حالاتو ته د حل غوره لارې چارې پیدا کړي او یا دا تکل لري. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو بل جماعت خاتم النبیین کې اشتراک کړی و او د هغه کسانو ته چې د جماعت کې راغونډ شوي وینا یې وکړه. په ټوله کې د عاشورا ورځې په اهمیت باندې خبرې وکړې او دا چې عاشورا څه درس ورکوي. ده وویل چې د دې ورځې څخه دا پیغام اخلي چې تر څو معیوبینو، معلولینو، ټپیانو ته رسیدګي وکړي او غژمنې چې له خلکو سره کړې وي یو ځل بیا تکرار وکړي، تر څو وکولی شي په ښه ډول سره د عدالت د تامین لپاره کار وکړي، د امنیت د تامین لپاره کار وکړي. د په خلکو غږ وکړ چې خپل وحدت حفظ کړي او ویل چې هیواد یې له ګڼو توتیو سره مخ دی، اما خلک باید خپل وحدت له لاسه ورنه کړي. د ویل
توطئه ها تنها از دیروز آغاز نشده دی، امروز یا فردا ختم شود. توطئه ها ادامه خواهد داشت. مهم نیست که دشمنای افغانستان، اونا که در صدد توطئه در برابر افغانستان هستند، بدانند که با توطئه، با تشویق تروریسم در این کشور، با تمویل تروریسم، با تجهیز تروریسم در این کشور به هیچ هدفی نمی‌رسند.
نموړي ورستیو حالات ته پکتو ویل چې هیواد الهی چې هیواد سره دښمنی نه لري ټول هیوادونو ته د دښمنی لاس غزولې اما د هیڅ د ډیرو هغو هیوادونو سره چې دا ورسخه هیله لري هغه خیله لري چې ورته د دوستۍ لاس ورکړي اما ورته صحیح جواب نه دی ورکړل شوی. په همدې ډول د دین علماو په د حشورا ورځې په اهمیت باندې خبرې وکړې او وی ویل چې دا ورځ څخه ډیر خلک یو منفي او بد پیغام اخلي خو داسې نه ده. حشورا باید په درست ډول ولمانځل شي او هغه چې د عدالت د تامین لپاره کار ورته وشي.
بلې مننه زدران صاحب کا لږ څه په اړه معلومات راکړي چې تاسو خو د ښار بیلابیل سیم ته ولاړئ چې امنیت څنګه او د پولیسو حضور د کابل ښار په بیلابیل سیم کې څنګه او خلک راځي او نو په دې اړه کلش روښانتیا واچوي.
په ټوله کې په کابل کې نن ډیر زیات امنیتي تدابیر نیول شوی او په تیر بیا په هغو سیمو کې چیرته چې دا مراسم جوړېدل او یا چیرته چې دولتي چارواکو ګډون کوو په دې اړه مراسم ډیر جدي وو. یعنی هر ځای پلټنې کېدلې خلک پلټل کېدل اما په ځینو ځایونو کې دا سندېښنې هم چې عام خلک راوتلي دي او که چیرې څوک په لاره کې تیریږي هغوی پلټي. یعنی شاید هغوی امنیتي ځواکونه نه وو خو په ټوله کې د کابل په ښار کې تدابیر زیات نیول شوي وو. ملي امنیتي ځواکونه ځای ځای لیدل کېږي چې دوی خلک پلټي او هر لار خلاصه نه ده چې خلک تیر را تیر شي په خاصو لارو باندې خلک تللی شي.
بلې کورنان یوسف خان زدرانو چې د عاشورا د نن ورځې د مراسم په اړه راته معلومات راکول. په همدې حال کې د کابل امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د عاشورا مراسم لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مراسم به په ښه توګه ترسره شي. له ښاغلي رحیمی سره د ازادي رادیو خبريالي ناجي ساپي مرکه کړې او په سر کې ترې د نن ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه پوښتلې دي.
تدابیر خو کاملا نظر په تهدیداتو سره موجود وو، کاملا موږ تدابیر نیولي، پلان جوړ ده. لکه څنګه چې تاسو تر اوسه شاهد یاست یو ملت شاهد ده، ډېر ښه وجه دغه مراسم مخته دي او کوم تهدیدات چې متوجه دي دغه تهدیداتو په مقابل کې تدابیر شته. موږ امیدوار یو، موږ ډېر امیدوار یو چې وروسته له دې نه دغه تدابیر سم په منظمه توګه دوام وکړي او موږ یو ښه ورځ ولرو او وکولای شو چې د شورا مراسم سم تیر شي.
د نن ورځې د امنیتي تدابیرو لپاره څومره امنیتي ځواکونه په دندو ګمارل شوي؟
دا خو د موږ نظامي رازونه دي محرم. ولې زه دومره درته ویلی سم چې بشپړ تدابیر نیول شوي، امیدوار یم چې حادثه ونه لرو.
بله قومندان صاحب، ستاسو پیغام د نن ورځې په اړه خلکو ته څه دی؟
خلکو ته پیغام دا ده چې موږ سره همکاري وکړي او امنیتي ادارو سره بشپړ همغږي وکړي.
د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی و چې ویلې د کابل امنیت د عاشورا په ورځ کې ډاډمن دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
راځو د خبرونې بل مطلب ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي هغه افغانان چې زموږ شرایط مني د افغانستان د خلکو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټو په خطر جګړه ونه کړي، موږ شمته یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو د چارواکو په وینا هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو. د افغانستان د جمهور ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ یعنې نن د پاکستان د صدر اعظم د غورستۍ څرګندونو په خبرګون وکړي چې ویلي دی پاکستان نسی کولای په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم د مذاکراتو میز کښینوي. اجمل تورمن پر دې موضوع راپور راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی یوازینی هدف په هیواد کې دننه او بهر د یوې پایښتي او باعزته سولې راوستل دي او د دې لپاره یې تل د سولې دروازې پرانیستې دي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي. ښاغلي هاشمي د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وویل.
او افغانهایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کې کړې دي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د زمینې برابرولو ته حاضر دی. تر دې ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ کینی او د دایمي سولې لپاره خبرې وکړي. که څه هم د صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکي دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو ترڅنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي، خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبري کانفرنس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل له ځواک کار اخلي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي.
زه فکر کوم چې دا مطلقه او غولونکی خبره ده. هیڅ کله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووژل شي. مونږ امیش دو خبری شوی دی، یا مذاکرات تا و اسوی او یا دوی رخصت کی د خپل خاورنه او تاسو د خاورنه کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شر وایي چې دازل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو مزګرتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي. دوی وایي که داسې نه وي نو دغه هیواد به د تیر په شان په دې برخه کې خپلو خبرو ته ژمن پاتې نه شي او یوازې د ځان پاکولو په هدف به د نړیوالو د غولولو هڅه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکمو د اجمل تورمن پر راپور کې واوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې ویلي دي چې پاکستان نسی کولای په یوه وخت کې هم طالبان وژني او هم د مذاکراتو میز ته کښینوي. دوی ویلي دي چې هیواد بیا هم دې ته چمتو دی چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. په همدې حال کې د راپورونو له مخې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف د جوړولو خبره کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د دې مسلې په خبرګون وایي چې د پاکستانی او افغان طالبانو یو ځای کېدل په جګړې کوم اغېز نه لري. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو هلې ځلې اوس هم له هېواده بهر دي او دوی یو هدف تعقیبوي. پر همدې موضوع زما همکار نجا ساپۍ راپور راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بیایي او یو ځای کېدل به یې پر جګړې کوم اغېز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بېلابېلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
پخوا هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. کدو اعلان ونه کی معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده. موږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. هغه تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، موږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وچل شوو ملګرو غچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو او په بېلابېلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه خپره شوي وو. له دې اخوا د پاکستانی او
افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنونکي هم اندېښنه څرګندوي. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدام وکړي او د دې ائتلاف مخنیوی وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغېزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملي شي ډېر ممکن دی افغانستان ته نوې چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته په کار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي د دغه مسلې مخنیوی وکړي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملي نشي.
نموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي، خو د دواړو ډلو ترمنځ د اتحاد په اړه افغان طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړیږي او افغان څېړونکي وایي کچېرې د دغه کار مخه ونه نیول شي ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي راډیو څخه واورېدل، خو اوس د ازادي راډیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د هرات ولایت په ځینو هغو کلو کې چې د ایران سره پر پوله پراته دي، د هریرود سیند د اوبو پر سر ګڼ شمېر افغانان د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ چارواکي په دغه ځای کې د ایراني ځواکونو له لاسه د څښلو د اوبو پر سر د افغانانو وژنه تاییدوي. په دې اړه د شاپور صابر راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
دوی یې رامړ کړ او ما ته وایي چې مه خوابدې کېږه، ایران موږ در په در کړو. دا د هغې زړې ښځې غږ دی چې د عدالت غوښتنه کوي. دا د هغې پیښې پوښتنه کوي چې څو کاله یې تیر سوي خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ویل سوی. دا دوربخت ده. هغه ښځه چې نهه کلن زوی یې له هریرود سیند څخه د څښلو د اوبو پر سر د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ووژل سو. دولت باید راسي له موږ کتنه وکړي او خبر مو واخلي. موږ ټوټې ټوټې سوي یو. له موږ سره دې مرسته وکړي. پر موږ دې زړه وسوځي. ایران پر موږ زړه نه سوځي. زموږ زامن راوژني. زموږ زامن زموږ د سترګو مخې ته وژني. دغه کورنۍ د کمانا جوینو سیمې او د سرحدي کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. یو بل افغان چې زوی یې د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ویشتل سوی، ګل آغا او میرمن یې محکول نومیږي. دوی دواړه د زوی له غمه ځورېږي او د عدالت غوښتنه کوي. زوی مې بې ګنا و. موږ بې وسه یو. ټول خبر دي چې زوی مې بې ګنا را ووژه. حاجی محمد نعیم اربابزاده د هرات ولایت د کهسان ولسوالۍ یو مشر دی او دا خبره مني چې د ایران سرحدي ځواکونه له هریرود څخه د اوبو اخیستلو په خاطر د سرحدي کلیو پر اوسیدونکو حملې کوي. ښاغلی اربابزاده وایي په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې وژل سوي دي. په درو کلیو کې چې کمانا، بنیاد او جنودي، شاید د 14 او 18 کسانو په شاوخوا کې زموږ کسان وژل سوي وي، خو ځینې بیچارهګان هم وو چې حتی جنازې مو یې ونه لیدې. نور کوچنیان وو د 10، 15، 9 کالو او حتی د 9 کالو کوچنیان په دغه لاره کې شهیدان سوي چې د اوبو ستونزې درلودې. خان محمد هغه 50 کلن افغان دی چې یوازینی زوی له همدې کبله ژوند له لاسه ورکړی دی. دای اوس د پښیمانی اوښکې تویوي چې ولې مې خپل کوچنی زوی د اوبو راوړلو لپاره هریرود سیند ته ولېږئ. زوی مې درلود چې اوس یې نه لرم. زوی مې اوبه راوړي. ما ورته وویل چې دا خو تروي دي، د څښلو نه دي. ده وویل چې اوس ځم او خوږې اوبه راوړم. یو وراره او یوه وریره مې ورسره ولاړل. دوی د اوبو هغې خواته ورغلل چې په افغانستان کې وه، نه په ایران کې. په داشکه یې ورباندې ډزې کړې دي. د ورځې یوه بجه وه او د نښتو غږونه راغلل، ډزې وې. ما وپوښتل څه خبره ده. دوی ویل چې زوی دې ووژل سو. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د کهسان ولسوالۍ د کمانا کلي اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلی علیزی په دې ستونزو خبر دی او تاییدوي چې د دې کلیو یو شمیر کوچنیان د هریرود سیند څخه د اوبو وړلو په خاطر د ایران تر وسلوالو بریدونو لاندې راځي. دی وایي چې د دې کسانو مشخص شمیر نه دی ورته معلوم، خو په تیرو څو کلونو کې په خپله د ایرانیانو لخوا د اوبو پر سر د دې سیمې د دوو اوسیدونکو د وژل کېدو شاهد دی. یو څو کاله وړاندې دوی پیښې سوي وې چې دوی په اوبو پسې تللي وو او د افغانستان په خوا کې اور باندې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا ډزې سوي وې او دوه کسان ووژل شول. په نورو پیښو نه یم خبر، خو دا موضوع رښتیا ده. کلونه کېږي چې د کهسان ولسوالۍ اوسېدونکي د څښلو د اوبو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان پخواني او اوسني حکومتونو دغې ستونزې ته پام نه دی کړی. دغه کلی د هرات له مرکز څخه 180 کیلومتره لرې دی. دا چې حکومت د دغو خلکو مرسته نه ده کړې شاید د دوی د کلیو لریوالی یو لامل وي، خو د لریتوب پر ستونزه سربیره په دغو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له لاسه امنیت هم خراب سوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هرات کې د ایران د کونسلګرۍ له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو دغو هڅو کومه پایله نه درلوده. په داسې حال کې چې افغانان د څښلو د اوبو پر سر د افغانستان پر لور پر سرحد د ایراني ځواکونو لخوا وژل کېږي، دوربخت هره ورځ د زوی پر مرګ ژاړي، ځکه چې کور یې د هغې پوستې څخه 1 کیلومتر لیرې دی چېرته چې پر زوی د ایراني ځواکونو لخوا ډزې سوي وي.
اوس یو ور بیا هم لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سولې خبرې مخته بیایي، خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستاني او افغان طالبان سره یو ځای هم شي دوی په اړه اندېښنه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅې پیل کړي دي چې سیمه ییزو پولیسو ته مسلکي قومندانان ونیسي. د بنگلادش په پلازمینه ډاکا کې نن د شیا مسلمانانو پر مذهبي مراسمو بمی برید شوی چې د پولیسو په خبره لږ تر لږه 1 کس پکې وژل شوی او 80 نور ټپیان دي. څه باندې 100 هیوادونه د نړۍ د سترو قدرتونو په وړاندې درېدلي چې د ډلهییز جنایتونو په ګډون پر ځینو مسایلو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل ویټو واک څخه کار وانخلي. او د پاتریشیا په نوم طوفان نن د مکسیکو لویدیس ته تر رسیدو 2 ساعته وروسته کمزوری شوی دی، خو ګواښونه یې لا پر خپل ځای پاتې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو سراسري اتحادیه وایي چې وروستۍ ناامنۍ په هیواد کې پانګونه کمه کړې او د پلچرخي او جمعه محمد خان په صنعتي پارکونو کې د یو شمېر زیاتو فابریکو فعالیت د رکود سره مخامخ سوی دي. د دغې اتحادیه مرستیال عبدالرحیم فیضان ازادي راډیو ته ویل هغو سوداګرو چې غوښتل یې په هیواد کې پانګونه وکړي د وروستیو ناامنۍ له امله خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي. شاغلی فیضان زیاته کړې چې د فابریکو په تړل کې دوه سره ډیرو خلکو خپل کارونه هم له لاسه ورکړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپو متصل کومکی وای په یو هیواد کې امنیت او اقتصاد د یو بل سره تړلي دي او که اقتصادي وضعیت پیاوړی سي امنیت هم ورسره ښه کیږي. د بدخشان د قانونو رئیس وایي چې اوس هم په دغه ولایت کې د لاجوردو کانونه د غیر مسؤولو کسانو په لاس کې دي او په غیر قانوني او فني ډول استخراجیږي. د بدخشان د قانونو رئیس محمد اکبر انوري ازادي راډیو ته ویل چې د بدخشان د لاجوردو کان اوس مهال د دولت د امنیتي ځواکونو په لاس کې نه دي او د کرمان او منجان د اوسیدونکو او د یو محلي قومندان کسانو ولکه پرې لګولې ده. د افغانستان د بدخشان لاجوردو کان په 1950 کال کې د روسانو تر حمله وروسته د دولت له ولکې ووت او تر 1950 کال پورې په غیر قانوني ډول دغه کان را ایستل کېده او د پاکستاني ډبرو په نوم نورو هیوادونو ته صادرېدل، خو په 1950 کال کې د لاجوردو کان د یوې قطعې په جوړېدو سره د بدخشان د لاجوردو د قاچاق مخه ونیول سوه. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي چې په دغه ولایت کې په وروستیو کلونو کې د لبنیاتو تولید زیات سوی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې لومړی مرستیال سیروس الاف ازادي راډیو ته ویل په هرات کې اوسمهال شاوخوا 1000 کسان په مستقیم ډول د لبنیاتو په تولید کې لاس لري او 15000 کسان په غیر مستقیم ډول دغه صنعت مختبیایي. شاغلی الاف زیاته کړه چې په هرات کې 40% لبنیات په سنتي ډول کارول کیږي او 80% لبنیات په فابریکو کې په معیاري ډول پروسس کیږي او بازار ته وړاندې کیږي. اوس مهال په هرات کې په لبنیاتو کې پیروی، پنیر، شلومبې او پاستوریزاسي وشي دي. نه یوازې په دغه ولایت کې بازار لري، بلکې د افغانستان نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
له نجیب زمان څخه مننه چې د اقتصادي خبرونه واورول. اوس هم ورځو کونړ ته. په کونړ کې دینی عالمان او قومي مشران وایي په ګډو هڅو یې په دغه ولایت کې په بد او بدل کې د نجونو او ښځو ورکول کم کړی دي او نور کوشش هم کوي چې یاد دودونه په بشپړ ډول له منځه یوسي. روح الله انوري په دې ارتباط راپور راکوي.
د کونړ دینی عالمان او قومي مشران وایي له ډیرو کلونو را په دې خوایي په ولایت کې په بدو او بدل کې د ښځو او نجونو ورکول دودو او ډیر نجونې د یادو ناسمو رواجونو قرباني شوي وي، خو اوس یې هڅې پیل کړي چې په بدو او بدل کې د ښځو ورکولو دود ته د پای ټکی کېږدي. دوی وایي تر ډیره په خپلو کوښښونو کې بریالي شوي هم دي. د نورګل ولسوالۍ قومي مشر ملک حسن خان ازادي راډیو ته وویل:
نورګل ولسوالۍ د می قرار کړی اوسیدونکي دا زمونږ په سیمه کې د پخوا پرتله چې اوس په دې موجوده وخت کې دا په سلوک کې 30% کم شوي دي. قومي سپینګری هم دې نه کار اخلي چې په بدو کې چاته لورګاري ورنکي، چا قتل کې چاته لورګاري ورنکي، د پیسو نه کار اخلي، د ځمکې نه کار اخلي، د نور د یو خبرې د لحاظ خاطر نه کار اخلي، چا لکه وی بخه د الله پر ځای وبخه. نو داسې کارونه ډېر شوي دي او اندګو ان شاء الله تعالی شي نور کم شي.
دینی عالمان هم وایي دوی تل د جمعې په خطبو او نورو ورځو کې خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه معلومات ورکوي او په دې هم خلک پوه کړي چې په بدو او بدل کې د ښځو ورکول یو غیر شرعي عمل دی او همدا راز ورته په بدو کې د ښځو ورکولو ضررونه هم په ګوته کړي دي.
خو موږ وایو چې د دې هغه عواقب ښه نه دي، مه کوئ دا بدل. تاسو د هغه ښځو دغه وګورئ، دا حال وګورئ چې کومه ښځه په بدو ورته شوې ده، زما خپله د یو ماما لور ده، ورور یې قتل وکړ، هجرت په دور کې بیا یې د هغه وړه خور ورکړل. کې اوس هم زه وایم چې هغه کمیس چې دغه ښځې د زوی په وینو سور و هغه په صندوق کې ساتلی دی او وخت په وخت ورته راخلي چې تمه په دې نور اوسپي. دغه ژوندۍ دغه ژوندۍ دغه حالات
د ښځو چارو رئیسه میرمن نسیما شفیق سادات هم وایي د پوخا په پرتله ښځو د خپل او نورو حقوقو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي دي او د همدې معلوماتو برکت دی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی. داسې ورځ به هم راشي چې په ټول هیواد کې په بدو او بدل کې د ښځو ورکولو دود هم پای ته ورسیږي.
که په واقع سره موږ تاسو نسبت تیرو دیارلس کلونه سږنی کال مقایسه کړو چې مجبور کړو په کونړ ولایت کې ښځې څومره توانېدلي دي یا څومره توان پیدا کړی چې مثلا دوی د کوره بار کار وکړي، تعلیم وکړي، یا یو سال مسؤلیت په خپل کور کې ځانته پیدا کړي. یعنې په سلو کې زه ویلی شم چې 80% مثبت بدلون راغلی دی. خوند زموږ تعلیم ته علاقمندي پیدا کړې ده، پوهنتونونو کې علاقمندي پیدا کړې، محصلین شته دي، دار المعلمین وایي.
خلک وایي د ښځو د حقوقو او د عامه پوهونې نوم غنی دولتي او نا دولتي مؤسسي کار کوي. په همدې نوم له بیلابیلو دفترونو مرستې ترلاسه کوي خو تر اوسه په هغه اندازه کار نه دی کړی لکه څومره چې مصارف کوي او یا هم یاد مؤسسي او دفترونه داوی کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
هم دا خبرونه د نن ورځې په درو بجو تر خبرونو وروسته ما هیروي. خو اوس دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د حقیقت څه دی پروګرام دی. په لغه پروګرام کې مو په افغانستان کې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون له استازي پارت لبرټ سره مرکه کړې ده. د مرکه واورئ. ورپسې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم ما هیروي.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اسما قاسم سولمل سلامونه نیکه له منی د حقیقت صدې د پروګرامونو په لړ کې مدازل په افغانستان کې د سرې میشته او سره صلیب د فدراسیون د استازي میرمن پات لابرټ سره مرکه کړې او لاغي می په افغانستان کې دغه ادارې د فعالیتونو او د چ پلاتونکو کې به د افغانانو لپاره د دوی د مرستو پروګرامونو څوي مرکه کړې ده چې تاسو په مرته راړو.
Thank you very much, Madam Lepert, for giving us the opportunity of interview.
ډیر زیاته مننه کوم میرمن لپرت چې مشتمو د مرکه فرصت راکړ. تر ټولو مخکې اجازه راکړي په افغانستان کې ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړو چې ساسو فعالیتونه پر کوم برخو متمرکز دي.
Well, actually, thank you for the opportunity to clarify the role of the International Federation of Red Cross Red Crescent.
ډیر مننه چې د سره صلیب او سره میاشتې د فدراسیون د رول په اړه مو پوښتنه وکړه. زموږ لومړنی دنده د افغاني سره میاشتې د فعالیتونو له پرمختګ ملاتړ دی. د افغاني سره میاشتې ټولنه یو سیمه ییزه اداره او د سره صلیب او سره میاشتې د نړیوال ادارې یو برخه جوړوي. دا ټولنه د هیواد ټولو برخو ته لاسرسی لري، خو ستاسو ځینې سیمې چې حالتات لل ډیر خطرناک دي. خو د افغاني سره میاشتې ټولنه څلور دیش سیمه ییزه ادارې لري او موږ د افغاني سره میاشتې د ټولنې ملاتړ کوو. افغانی سره میشتي ټولنه د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي چې موږ یې تخنیکی او مالی ملاتړ کوو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې برخه ده او د همدغه ادارې د سیستم پیاوړی کول دي.
روسي کې د افغانستان ځینې سیمې خاصتا په شمال ختیځ کې کندوز د ځینو جګړو شاهدو یو غټه ستونزه حل ته د خلکو بي ځای کېدل و. تاسو له هغوی سره څه ډول مرستې وکړي؟
د جګړو له امله ځپل سیویو او بې ځای سیویو خلکو ملاتړ د سرې میاشتې د ټولنې او د سره صلیب نړیوالې کمیټې دنده ده. دواړه ادارې په شمال ختیځ کندوز کې د مرستو د رسولو لپاره جدي هڅې کوي. افغاني سرې میاشتې ټولنه په کندوز کې څانګه او کلینیک لري. کله چې هلته شرایط ډیر سخت ول، نو د نورو ادارو په څیر موږ ونه غوښتل خپل ټیم هلته په خطر کې واچوو. خو دوی کوشش کوي څو هلته بیرته خپل فعالیت پیل کړي. په ورته وخت کې ځینې کسان له کندوز څخه تخار ته بې ځای سیوه او موږ هڅه وکړه څو له هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړو. نو کوم سیمو کې چې امنیت وو دا مرستې رسیدلې دي.
So where the area was safe for them to operate and deliver to the displaced, they have already done that. Can you tell us obvious some statistics that
آیا تاسو د دغه بې ځای سو کسانو د ارقام په اړه معلومات راکولی شئ چې څومره کسان هلته بې ځای سی وو؟
I would think I don't have the latest numbers. I mean, and from my
د بي ځای سیوی په اړه روسی معلومات نه لرو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کندوز کې د بي ځای سیوی کسانو شمیر شاوخوا 1500 کورنۍ ته رسیږي. زه دومره خبره يم چې په تخار کې زموږ د ادارې لخوا له 400 کورنۍ سره مرستې سوي دي.
What's your general image of Afghanistan nowadays?
په اوسنی وضعیت کې د افغانستان له حالاتو څخه تاسو ارزونه څه ده؟ هغه ستونزه چې ملکیان ورسره د نامنې لاړ خمخمخ دي، تاسو د افغانستان عمومي حالات څنګه ارزوي؟
زما ارزونه هم د افغانستان د چارو د چیرونکو په څیر ده. هغه دا چې په ځینو سیمو کې ثبات نشته. موږ وضعیت ته له دې اړخه ګورو چې دوی څومره روغتیا ته لاسرسی لري، څومره خوراکي موادو ته لاسرسی لري. دې برخو ته د افغانانو د لاسرسي امکانات کم دي. نو زه ویلی سم چې د یو شمېر افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت دي.
I would say that the situation is very difficult for the average Afghan.
It means that in the future یعنی فکر کوي چې په راتلونکي کې به افغانستان لا نورو نړیوالو مرستو ته ضرورت ولري؟
The country clearly needs to continue to receive support to develop.
دا هیواد د پرمختګ او وضعیت د ښه کېدو لپاره د مرستو دوام ته اړتیا لري، خاصتا د هغو سیمو لپاره چې جګړو ځپلې دي. نو په داسې شرایطو کې د ژوند د شرایطو برابرولو لپاره ډېره پاملرنه نه کیږي. ځینې پرمختګونه سته، خو
حالات لا هم بی ثبات دی.
در راپورونو لمخې افغانستان په نړۍ کې د بهرنیو خیریه مؤسسو د کارکوونکو لپاره تر ټولو نامنه هیواد دی. ساسو تر ټولو غټه ستونزه دلته څه ده؟
But I mean, a general challenge. I mean, the federation, as I described before, our main support is.
ستریستون زیدادی چې زموږ رول د افغاني سری میشت ټولنې د کارونو څخه ملاتړ کول دي. د دوی خطر زموږ خطر دی. نو غټ خند هغو سیمو ته د مرستو رسول دي چې اړتیا ورته لیدل کیږي. زموږ فدراسیون یو کوچنی ټیم دی او موږ ته اړتیا نشته چې سیمو ته ولاړ سو. زموږ لپاره په کابل کې قوي احضارات شته. موږ د شرایطو په خاطر دفتر ته راځو او بیرته کورونو ته ځو. خو دا موږ له خپله کاره نه راګرځوي.
Need to be doing with the Afghan Red Crescent. We still come to the office and help them.
Is there any program of
ستاسو د فعالیت څرنګوالی څه ډول دی؟ آیا تاسو مستقلانه کار کوئ که له نورو دولتي او غیر دولتي ادارو سره په همغږۍ پرمخ ځئ؟
And it's part of understanding how the Red Cross Red Crescent movement functions. Okay.
لکه څنګه چې مخ کې ویل موږ له افغاني سری میشت سره کار کوو. هغوی د روغتیا له وزارت او پیښو سره د مبارزې له ادارې سره اړیکې لري. موږ د هغوی د فعالیتونو لپاره تخنیکی او مالی ملاتړ برابروو. زموږ پرسونل د هغوی د همغږي په غونډو کې برخه اخلي. موږ د غرض د انجیوګانو د همغږي په غونډو کې برخه اخلو. نو موږ د معلومات اخلو چې زموږ د فعالیت په سیمو کې نورې موسسه څه کوي او په دې توګه خپل مرستې همغږي کوو.
So that we can ensure that our support is coordinated with other support that's happening in the country.
And what's your message for the international community?
ساسو پیغام نړیوالې ټولنې ته څه دی؟ د افغانستان ضرورتونو ته پکتو افغانستان به تر کله د نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت ولري او د مرستې باید تر کومه دوام وکړي؟
My message is Afghanistan still needs support. There is still need in the country.
زما پیغام دا دی چې افغانستان بیا هم لا ترته ضرورت لري. که جګړه هم نه وای بیا هم اړتیا درلودله. نو زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې که هم د افغانستان مسئلې ته دوی اوس پام نه کوي خو افغانستان یوازې مه پرېږدي. دا هیواد د بشري ودې په کښته معیارونو کې دی. دا به ډېر وخت وغواړي چې دا هیواد جوړ سي او بیا ورغول سي. نو له افغانستان څخه د ملاتړ لپاره باید د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. تر اوسه به مو په ژوند کې څو ځله وینه اهدا کړی وي؟ که چاته مو وینه نه دا ورکړې نو ولې ډارېږئ؟
په ما هیڅ وینه نه ورکړې. همدغه زه هم ډارېدم. مور مې هم راته ویله چې زوفونه کې آواز لاړ نه سي.
را کال کېږي چار شپږ میاشتې زه وینه ورکوم.
تقریبا چهار بار خون دادیم و حال هم حاضر است.
دوستانو موږ مو په نننۍ تاندې څانګه کې د وینې د ورکړې د ګټو تر څنګ د ځینو ځوانانو له داسې ډلو خبرو چې غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي. د دغو ډلو نوم دی کلب 25 یا 25 ډله. که تاسو هم غواړئ د دې ډلو غړي واوسئ نو نننۍ خبرونه واورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو څو ورځې مخکې د عاشورا د مراسمو لپاره د چمتوالي په یوه غونډه کې د افغانستان د اهل تشیع عالمانو له خپلو خلکو وغوښتل چې د خپلې وینې د بې ځایه تویولو پر ځای د خپل دغه وینه ضرورتمندو یا اړو ناروغانو او ټپیانو ته ورکړي. په کابل کې د وینې مرکزي بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې دوی د دغو مراسمو په ترڅ کې د وینې د راټولولو لپاره خاص تدابیر نیولي دي. خو دوی دا اندېښنه هم څرګندوي د دې لپاره چې وینه تر یوه محدود وخته ساتل کېدای شي. نو ځکه دمه په دمه له خلکو وینه واخلي. ملګرو په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني خوښ دی چې اوس په افغانستان کې نورو ته د وینې ورکړې فرهنګ په عامېدو دی او د پخوا غوندې خلک د وینې په اهدا کولو ډار نه حس کوي.
پخوا د خلکو اشتراک ډېر کم ول، خلکو سره ویره موجوده و چې ګویا د وینې ورکړه شاید د دوی صحت ته مضر وي. د شک ځای نشته چې دا فرهنګ او دا کلچر او دا دود دستور الحمدلله په څو کلو کې ډېر ښه سوی دی. د کلیدي اشخاصو اشتراک په دې کمپاینونو کې و، د دوی اشتراک خلکو ته یو الګو او نمونه ګرځي. خلکو هغه ویره چې وجود لري په دې اکله باندې له منځه وړي او جای ده چې د میډیا او خصوصا ستاسو رادیو نه ستاسو له برنامې نه د زړه له کومې نه مننه وکړم. او چې دغه غږ او دغه کمپاین د افغانستان د خلکو ګوټ ګوټ ته کلی کلی تللی، هر فرد، هر خور او ورور ته رسوی.
روان هغه ځوان دی چې پخوا د وینې د ورکړې په اړه یو تشویش ورسره و او چاته یې وینه نه ورکوله، خو اوس خغلی روان وای
خو ما یې وینه نه ورکړه. همدا زم ډارې ده ما خغه ته ولا وینه ورکې کې دیش ضعیف سه نه جوړه سه مور مې امراته ویل چې زوفونه کې आवाज لاړه سه اس کومه خبر اب نو اسه تشویش وټو.
ملګرو روان همدا راز وای چې نور ته د وینه ورکړي د غنو روغتیاي ګټو ترڅنګ رواني او مانوي ګټه هم ورسولې.
دا دوام ځل مې دی، اول ځل ما وینه ورکړه ډېر ښه احساس او صحت مې هم ډېر ښه دی، خو فشار مې جګېد او ښه احساس مې نه درلوده، جلد مې هم خنه او ریختیا چربي مې هم ډېر وو. اوس اول ځل چې ما وینه ورکړه بیا مې ورزش هم وکړ، سره وزن مې هم کم شو، فشار مې اوس نه جګېږي، سر مې درد نه کوي. خو ډېر خسته کېدم، اوس ډېر ښه احساس لرم. زما وینه ټیسټ کو دوه درې ټیسټونه هم ماته مفت یعنی رایگانه ټیسټ وو، هغه هم خو زما د وینه ګروپ هم راته معلوم نه و، هغه هم راته معلوم شو. بیا راته یو کارت راکو از سمره جزه پویگه ما روانی پی احساس آقا وی بی چی امیش که تاسو یعنی خپه هسته لرشه و بلچه تم رسته و که آقای تاسو در طول خپگان ختمی یعنی تاسو خخ احساس که وی در دیره خی احساس ده.
همزولو پا تیبی نده که وی نداسی چی چه تر اوسه پا مصنوعی دول نشی رامنسته که ده. نوزه که یو انسان لبل انسان چه خوی نخیسته لو تارد که گی لکه سنگه چه اوس رو رو پا افغانستان که اړو کسانو ته د وینې د ورکړې فرهنګ په امیدو ده. یو بل څه چې تر اوسه په افغانستان کې بابې زګنل کیږي هغه دا چې تر څو کوم څوک ناروغ نشي ډاکټر ته نه ورځي. د افغان سرې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطا الله محمود زی وایي دوی د دې لپاره چې د ځوانانو له روغتیا خبر شي کلب 25 یا د 25 ډله په نوم یې څو ډلې جوړې کړې. د دغو ډلو د فعالیتونو په اړه ډاکټر محمود زی وایي
کلب 25 د دې نه هدف زمونږ دا دی چې یو ځوان چې عمر یې د 18 لوړ شي باید دوی په خپل عمر کې 25 ځلې خپل وینه اهدا کړي. هر نارینه کولای شي چې په کال کې 4 ځلې وینه اهدا کړي او هر زنانه کولای شي چې په کال کې 3 ځلې وینه اهدا کړي. زمونږ لومړی پر هدف د دې پروګرام نه دا و چې مونږ د ځوانانو د صحت ناګۍ پیدا کړو. نو د دې په خاطر باندې مونږ د خو ګڼل تر څو پورې په مکاتبو کې داسې پرونه جوړ کړو چې په اخر کې ځوانان داخل کړو او هم وینه ورکړي بانکي خون ته، زمونږ بانکي خون غني شي او هم د ځوانانو د صحت نمونګه کوي پیدا کو. په خپل کله چې دوه وینه اهدا کوي نو د دوه وینه باندې هغه شپک کومه نه چدي هغه پیجرا کوي، لکه د ایچ آی وی په باره کې، د تور زیړی په باره کې، د سیفلس د پاره یا نور امراض د پاره. نو د دې صحت نه په خپل د ځوان پیږي چې ما کوم میکروب په وجود کې شته کنه شته. ډیر زیات ځوانان لرو چې د خپل صحت نه اګی نه لري، چون د دې وس او توان نه لري چې خپل معاینات اجرا.
د ډاکټر محمود زید معلوماتو لمخې د 25 ډلو لړۍ له 2008 کال راهیسې پیل شوې چې اوس مهال د افغانستان د څو ولایتونو په 115 خونځو کې فعال کلبونه یا ډلې لري او هر ډلې شل غړي لري. ښاغلی محمود زید دغه ډلو ځوانان د وینې ژوندۍ بانکونه بولي، ځکه چې
زمونږ ډیر زیات شاګردان دي چې حتی کله وینه ورکړې د دویم ځل باندې چې ورته مونږ خبر کړی دی چې تاسو راشئ وینه ورکړئ، نه دا چې پخپله یوازې حاضر وو، حتی فامیل ازه یې حاضر وو، پلار یې ځان سره وستې، مور یې ځان سره وستې، خویندې یا ورونه یې ځان سره وستې تر څو پورې ډېره وینه ورکړي. چون متاسفانه چې زمونږ مملکت یو غریب مملکت دی، نو مونږ نشو کولی چې ټول هغه رضاکاران چې آمده دي وینه ورکوي هغوی بانکي خون ته لاړ شي او خپله وینه روتین ډول باندې ورکړي یا دوامداره ډول باندې ورکړي. چون زمونږ د وینې بانکونه هغومره ظرفیت نه لري، نو په دې خاطر باندې مونږ دا خو ګڼله چې زمونږ دغه ځوانان چې رضاکاران دي باید د ژوندۍ بانک په شکل باندې په جامعه کې واوسیږي. هر وخت چې بانکي خون وینې ته ضرورت پیدا کوي مونږ خپل ځوانانو ته کمپاین دایرو یا ځوانان راغوړو متضررینو یا اسی پذیره خلکو ته خپل وینه اهدا کوي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوړی. دوستانو شریف بینا په کابل کې د 25 ډلې غړی دی چې تر اوسه یې څلور ځله خپل وینه ناروغانو، ټپیانو او نورو اړو کسانو ته ورکړي او غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي.
تقریبا 4 بار خون دادیم و حال هم حاضر هستم که هر وقتی که
تر اوسه می څلور ځله وینه ورکړي. هر وخت چې بیا هم ضرورت پیدا شي زه به وینه ورکوم او که خیر وي 25 ځله به پوره کوم. یو واکسا به درته وکړم چې نه مې هېرېږي. موږ د کندوز د پیښې ټپیانو ته د مرستو او د وینې د راټولولو کمپاین کاوه. ښار کې وم، څو کارګر مې ولیدل چې موږ په عامه اصطلاح جوالي یا مزدور کار بولو. زما څخه یې پوښتنه وکړه چې څه کوې. ما ویل د کندوز د پیښې ټپیانو ته وینه ټولوو. نو باور وکړئ چې څلور کسه راسره روان شول، خپل کار یې پرېښود، له منډۍ راسره راغلل او وینه ورکړه. چې ما دلته کیسه وکړه نو ټول آفرین ورباندې ووایه.
او روان بیا هم هغه ځوان دی ملګرو چې په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل وینه اهدا کوي او په دې فخر کوي چې د ده په وینه د یو چا زړه له درېدو ژغورل کېږي.
دوه کاله کېږي چهار شپږ میاشتې زه وینه ورکوم. وایي چې څوک چې وینه ورکوي خپل همنوی ژوند ژغوري. دا زما دپاره افتخار دی چې زه وینه ورکوم او زما د وینې په سبب د چا ژوند ژغوره کېږي. او زه ډېر خوشحاله یم چې یو ماشین زما په وینه باندې ژوند پیدا کړي.
همزولو، افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په تلسمیا یا د وینې په سرطان اخته ناروغان لري او همداراز د میندو د مړینې کچه هم پکې لوړه ده چې هر کال ګڼې میندې د زیږون پر مهال د وینې د ضایع کېدو له کبله مري. نو دا د ځوانانو اهدا شوي وینه که یو خوا په تلسمیا ناروغۍ اخته کسانو او هغو میندو ته چې تازه ولادت کړی وي رسیږي، بل خوا د ځینو نورو ژوند هم ژغوري. بیا هم ډاکټر عطاءالله محمود زه
په مختلفو ساحو کې زموږ رضاکارانو وینه ورکړې د تلسمیا مریضانو ته، امیدوارو میندو ته چې هغوی وینې ته ضرورت لري، د خصوصا د عملیات په دوران کې یا په نارمل ډیلیوري کې چې کله یو مور وینې ته ضرورت لري زموږ رضاکاران ځي او هغو ته وینه اهدا کوي. همدارنګه په حوادثو کې لکه د شاشهید حادثه شوله، د کندوز حادثه شوله، د جلال آباد حادثه وه چې زموږ رضاکارانو په ډېر غټ تعداد کې او په ډېر به احساساتي ډول باندې خپله وینه دغې زخمیانو ته او ټولو مریضانو ته رسول.
راځئ دوستانو، د یوې مور ملالۍ د زړه غږ هم واورو چې 14 کلنه لور یې په تلسمیا ناروغۍ اخته ده. وجود یې هر میاشت وینه کموي او که په وخت وینه ور ونه رسیږي مري. خو نن ځکه خوشحاله وه چې لور ته یې یو ځوان د خپلو رګونو وینه ورکوله.
د څلور نفره پیدا شو، د وینم چکړه بیا سر ونه خوړ. بیا د ورور موږ سره ډېر هغه وکړه چې خیر ده زه به وینه ورکړم. وایي ما د ګروپ ور سره سر خوري. دا دیارلس کاله کې به دې ته زه وینه میاشت په میاشت میاشت کې هم نه پوره کېږي، خو اتلس ورځې بعد وینه ورته ورکوم.
څومره خوشحاله چې وینه پیدا؟ زه
ډېره خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم. ولی چې د ما د لور هغه په همدغه وینه باندې ده چې ژوند دی، چې دا وینه نه لور مې قدانا کرده د بند ځي. یو دانه ټول مسلمانان ته دعا کوم چې خدای دې غره خیرات نه ما اولادم جوړ کړي، ما اولادم شفا ورکړي.
دغه ځوان محمد ناصر و همزولو چې هم یې د یوې مور دعا واخیسته، هم یې د یو چا ژوند وژغوره او هم یې د ده په اصطلاح خدای خوشحاله کړ.
زه دلته د یو فورم ډکول دپاره راغلی وم، صحي فورم و. دوی سره مخ شوم، مور یې راته ویلې چې داسې مریضي لري او که څوک داسې فرش بلوډ او تازه وینه لري. دا یو انسان دوستي او انسانیت نه، یو انسان دوستي بلکې یو فریضه ده زمونږ چې مونږ باید ادا کو. ډیر خوشحاله یم، هم خدای خوشحال، هم دوی خوشحال. دوی هم به مونږ ته دعا وکړي. خدا آرسی دی. بالکل،
د وینې د ورکړې فرهنګ عامول او د خپل هیواد مشکلات په خپل حلول د ځوانانو کار دی. ملګرو، دغه خبره په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني په خپل پیغام کې موږ تاسو ته کوي او وایي چې له کلب 25 یا 25 ډلې سره یو ځای شي او ژوند وژغوري.
په اکثریت هیوادونو کې کله چې دا فرهنګ رشد کړی ده پرمخ تللی او په اصطلاح د خلکو ستونزې حل شوي دي د ځوانانو اشتراک و. او موږ په کابل کې د 3 میاشتو سره په همغې سره یو پروګرام لري په نامه د کلب 25. کلب 25 هغه ځوانان دي چې دوی په خپل ټول ژوند کې په دې متحد دي چې 25 ځلې وینه ورکوي. نو زموږ ارزو دا ده چې ځوانان نه تاخود از راډیو سلیم سره د راجستر سي د دوی اشتراک دوه مرستې کولی سي او داسې په خپل کور، کورنۍ، ټولنه او چیرته ژوند کې یو الګو کېدلی سي، یو نمونه کېدلی سي چې خلک نور هم دې ته هڅېږي چې وینه ورکوي. او د دې په څنګ کې لکه چې مخکې مې ویلې، د خپلې د وینې په ورکړې سره د خپل یو همنامه ژوند ژغوري، د هغه هېوادوال چې د ژوند او د مرګ ترمنځ مبارزه کوي.
دوستانو په پای کې بیا هم د افغان سری میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطاالله محمودزي ته غوږ دو چې وایي د دې پر ځای چې وینه مو له وجوده په غایطه موادو کې ضایع شي د یو چا ژوند پرې وژغورئ.
وینه ورکول کوم نقص نه لري. هر درې میاشتې وروسته نارینه کولی شي چې وینه ورکړي، یعنې په کال کې څلور ځلې، او هره مېرمنه کولی شي چې په کال کې درې ځلې خپله وینه ورکړي، یعنې هر څلور میاشتې وروسته. صحت ته ګټه زیاته لري او تاوان نه لري. نو د دې په ځای باندې چې وینه زمونږ آرډر یا خراب شي او د مواد غایطه سره بیرون ته ووځي، نو دا ښه ده چې د یو انسان ژوند وژغوري.
نو ملګرو، چې وینه په څو ورځو کې په خپله د انسان له وجوده وځي او د وینې ورکړه تاوان نه بلکې ګڼې روغتیایي، رواني او مانوي ګټې لري، ولې به څوک چاته نه ورکوي؟ ښه ده چې د ګڼو هغو ځوانانو په ډله کې موږ تاسې هم ورګډ شو چې وینه ورکوي او د نورو ژوند ژغوري. تاندې څانګې رانغاړو پر فیسبوک پیدا کړې دا خپرونه facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. ژوندی اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.